احمد شیبریم تاسو د رادیو د څلور بجو د خبرونه دا اوریدونکې هر کله کوم د کندوز د امام صاحب ولسوالی د الف پردی کلی په جمعات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې له امله یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوه تنه وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کندوز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیال کلی کلیمنټس پرون له بلاول بوټو سرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر ونډې هم خبرې کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نه شي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې کوي. کلی کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې له زیمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره دیرش پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لورې د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو بچی صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبي آفاتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو ویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر مواجه مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابی شي. د اوچا په بیان کې د سیوریو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. اوچاوی په سیوریو دونسک کې په زرګونو کسان د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او د جګړې شکیل لوري موافقې ته نه دي رسېدلي چې د خلکو خوندي سلو ته لار هواره شي او بیړنۍ مرستې ورورسی شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر اخیستی. د یوناما مشر د برالاینس چې د ماموریت موده یې پای ته رسېدلې وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو له بندېدو سره په ننګرهار کې د مالګو د فابریکو او کارګرو کاروبار اغېزمن شوی.
اوس د کار کمزوری دی، معدن بندي، کله خلاصي، جمعه کې دوه ورځې څلور ورځې نه.
په لوګر کې د کرکټ پر هغه لوبغاړي چې هند یې د جوړېدو ژمنه کړې وه طالبانو لاس وهلی.
که چیرې چمن سي نو زموږ لپاره به بیخي بهتره اوسم جالم خسو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو د خپل واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام شزي لټولنې کوښښ کړی دی. ریچارډ بنټ دا اندېښنې د افغانستان له سفر وروسته پرون د اروپایي پارلمان په غونډه کې شریکې کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تور رد کړ او دا ډول راپورونه یې مغرضانه وبلل. جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کې چې د ښاغلي بنټ په څرګندونو پیل شي.
The measures taken by the Taliban step by step since last August.
لاتيري اگست میاشت رئیس د طالبانو لخوا ګام په ګام تر سره شوي اقدامات د بشپړ جنسیتي بلولو سره مطابقت لري. هموخه په ټولنه کې د خزو نامرئی کول دي. د دوی عامه هویت او په ټولنه کې ګډون لمن جوړول دي.
ښاغلی بینی ټینګار وکړ چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
په حقیقت کې دا مهال په افغانستان کې د بشري حقونو ډېرې سرغړونې روانې دي او وضعیت مخ په خرابېدو دی. خو په دې هېواد کې د بشري حقونو تر ټولو لوی سرغړونې د ښځو او نجونو سرغړونې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شاتګ یو ناورین دی. دا په معاصر تاریخ کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو لپاره د شاتګ کېدو تر ټولو لوی ګام دی.
ښاغلی بینیت د مې په 14مه افغانستان ته سفر کړی و، خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دا راپور مخرصانه د پروپاګاند او یا هم د دقیقو معلوماتو د نه لرلو پر بنسټ برابر سوی دی.
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې زموږ سره په نظام کې فعالیت لري، په صحت برخه کې، د عالي تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیې په برخه کې، حتی ځینو امنیتي برخو کې، څارنوالۍ په برخه کې، په مختلفو برخو کې ښځینه کارمندان هغوی خپلو دندو ته راځي او کار کوي. همداراز هغه ښځینه سي ځینو ساحو کې د دندې دپاره چاپېریال ورته له تر اوسه پورې مهیا سوی نه ده. د هغو معاشات په کور کې ورکول کېږي چې دا
مجاهد دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو د حقونو فعالینې له دې جلې نفیسه دانش ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې د طالبانو له لوري د ښځو حقونه نقض شوي، خو ترې غوښتنه کوي چې د دوی حقوق دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت هم په خپلو څرګندونو کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پاتې راتلل به یو نړیواله ناکامي وي او په دې برخه کې ټولې ښځې او نارینه مسؤل دي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت مشرتابه پر افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنۍ له پیلېدو راهیسې د بېلابېلو فرمانونو او لارښوونو په خپرولو د افغان ښځو پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه لګولي دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت څرګندونې واورېدې چې د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې اندیښنې څرګندې کړې دي. بل ورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی دی وایي دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. اخلي لاینز دا خبره هم کړې ده چې هغه حکومتونه چې مستعدو خلکو، میرمنو او لژکیو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نه کوي. اخلي لاند چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسېدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی دی. نور جزئیات زما همکار په دې راپور کې راخیستي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوسمهال په افغانستان کې لزده کړو بي برخې کړل شوې دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خبر لرو چې د افغانستان په شمال کې د مالګې د قانونو له یو ډول بندېدو او د خامو موادو د نشتون له امله په ننګرهار کې د مالګې د فابریکې کاروبار خراب شوی دی. په ننګرهار کې د مالګې د فابریکو یو شمېر څښتنان له مسؤلینو د مالګې د قانونو د پرانیستو او د خامو موادو د ازادېدو غوښتنه کوي. دغلته د مالګې د پروسس او تولید د برخې پانګوال وایي د میلیونونو افغانیو پانګونې څنګ ته سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د خامو موادو نشتوالی فابریکې ټکنۍ کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسؤول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 120 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پانګونه جوړه شوې د تیرو 2 کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې 7 کې روزانه د 150 تنو ظرفیت لري او تر اصل 160 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده دې کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت که همداسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښتي چې د کار زمینه ورته برابره ده، خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې 2 ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پانګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مې له خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس 2 ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت هم په تېرېده. اوس چې دی کار کمزوری دی، معدن بند دي، کله خلاصي، جمعه کې 2 ورځې وي، 4 ورځې نه.
خو د 2 ورځو پرله پسې هڅو وړیکو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو چې په دې اړه د معدن او قانونو او پیټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د معدنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې 15 رسمي او تر 8 زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټولې اوس مهال د خامو موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د خبریالانو د ټولنو په استناد په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه زیات شوي او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی. په دې ترڅ کې د ټولو نیوز په نوم خصوصي تلویزیون ته وان ورلد میډیا مرکز کلنۍ جایزه ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د محدودیتونو د دوام او د شرایطو په سختېدو سره سره په دې هیواد کې یوې ټلویزیونی خصوصي رسنۍ ټلو نیوز ته د کار د دوام له امله په برتانیا کې د ون ورلد میډیا جایزه ورکړل شوه. د ون ورلد میډیا په نوم دغه غیر انتفاعي بنسټ د پنځشنبې په شپه پر خپل ټویټر دغه خبر خپور کړي. د ټلو نیوز مرستیال زیرک فهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د ورلد ون میډیا لخوا ټلو نیوز ته ورکړل شوې ده. د رسنیو د پاره ورکړ کیږي چې په بحراني حالت کې پاتې شو او د دې ترڅنګ د عدالت غوښتنې د پاره کار وکړ.
په همدې حال کې تازه د بشر د حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت اندېښمنون کې بللې. نوموړي د خپل خبرو په یو برخه کې ویلي د هر مخالف غږ په وړاندې وحشیانه سرکوبول موجود دي.
زه هر ورځ د قتلونو، رکولو، خپل سرونی ونو، بد چلند او د پخوانیو نظامیانو د ډله ییز شکنجه او وهلو ډبولو اراګانې ترلاسه کوم. لکه څنګه مې چې اشاره ورته وکړه، دغه شان د خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، د مدني ټولنو د غړو او د پخواني حکومت د کارکوونکو.
د ریچارډ بنت په خبره اوس مهال په افغانستان کې په مدني فعالیتونو او د بیان ازادي رسنیو او لاریونونو بندیزونه لګیدلي او اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دی وای افغان رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دغه مسایلو په خلکو په ځانګړي ډول میرمنو سخت اغیز کړی او دغه شان د خبر اعلانو په وړاندې ګواښونو خلکو ته معلوماتو د رسولو کچه راټیټه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي بینډ د خبرو په غبرګون کې وایي
موږ دا رپورټ ردوو. د اطلاعاتو په برخه کې ټولې رسنۍ آزادې دي، دوی ته پر وخت معلومات ورکول کیږي او ټول نشرات لري. دغه شان لرو سیمو ته کورنۍ او بهرني خبريالان تللي او هلته یې رپورټونه جوړ کړي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې دوی ته معلومات ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې افغان رسنۍ او خبریالان تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي او په بد وضعیت کې کار ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره کار کول له ستونزو خالي نه دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لسک شامل کړل چې د ایران پتروکیمیاوي محصولات پلورلی وو. امریکا د ایران پر پتروکیمیاوي محصولاتو بندیز لګولی او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی تبع محمد سعید رکن الدین او چینایي تبع جنګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراترو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبلی خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نه شي.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د نورستان د لرې پرتو سیمو د خلکو حال درکوو چې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دا به هم واورئ چې په لوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. طالبان وایي چې څه نسه کارونه یې پرې کړي دي، خو لوبغالي د ډېر کار ژمنه ترې غواړي. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې لوبې دي. د ویست انډیز او بنګلادیش ترمنځ د پنځه ورځني میچ دوهمه ده. د بنګلادیش ټوله لوبډله په 103 منډو اوټ شوې ده او ویست انډیز 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بله لوبه د شلو ورونو د هند او جنوبي افریقا ترمنځ ده او یو بله یو ورځنۍ لوبه ده چې د هالند او انګلستان ترمنځ دغه شیبه روانه ده. انګلستان ټیم چې په یو ورځنیو لوبو کې اتل دی ډیر تیز لوبېدلی دی. تر اوسه پورې په شپږ دېرش ورونو کې 204 اویا منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسېدلي دي او دوه تکړه لوبغاړي یې میلان او بټلر لا هم په کریس ولاړ دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو یو ځای راغونډ کړي دي. خو دمګړی نورستان ته مخه کوو. د نورستان اوسیدونکي وایي بې روزګاري او د خوراکي موادو بیو لوړوالی یې ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره چې پروان اقتصادي فقر کې چې له کونړ او یا لغمان څخه د وړو یوه 9.4 کیلووي بوجۍ اخلي او تر خپلو سیمو یې رسوي ډیره ګرانه ورته تمامي شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ ولایت دی چې سړکونه خراب دي. د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نورو اړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او له یادو ښارونو چې خپلو سیمو ته مواد انتقالوي نو د وړو د یوې 50 کیلوي بوجۍ قیمت تر 4000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکي مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بایو لوړوالی د ژوند خوند ورته پیکه کړی دی.
یو بوجه وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپۍ او په یو ومنه بورې د تر منډول پورې 300 کرا لګیږي. چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخوا کې. چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کار بار ونه لري نو د یو بوجه وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسي نو دا چې مقایسه وکړي خپل کرا او د شیان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای لوړوالی نه دي تنگ کړي بلکې هټیوالې هم ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګی مټال ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي له جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې ځکه زیاتې ستونزې او تاوانونه ګالي چې سړکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګرانې دي او د توکو بای هم لوړې دي. دوی ټول له حکومت د خوراکي او نورو اړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګاره کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نورو ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بیې هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او له مرستندوی ادارو د کومک غوښتونکي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د هیواد یو له لرې پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دي او اوسیدونکو بسینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاري د نورستان ولسونه مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولنو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
لوګر کې د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. چارواکي څه وایي جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالي لګښت پر غاړه اخیستی و د 8 کلو له تیرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالي د احاطې دیوال را تاو شو. خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم ازادۍ راډیو ته وویل د لوبغالي د احاطې او په منځ کې د لوبو د میدان په جوړېدو سره دا لوبغالی د دې جوګه شوی چې لوبې پکې وشي.
مخکې به شمېر لوبې هلته کېدې نو هغه معیاري شکل نه ترسره کېږي. احاطه نه وه، میدان نه و، نو هغسې نیتوب جوړې کېده. داسې نور احتمالات موجود وو چې له دې احاطې سره به دا ستونزې ټول حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ویل لوبغاړی د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی، خو نورو چارو ته هم باید توجه وشي.
د هاتې ډبره خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده اته کاله پخوا ایښودل شوې وه، نو اوس یوازې جال تاو شوی ده. دا موږ ته بسنه ده کې ګراوند لپاره چمن ډېر مهم ده، چې موږ میچونه وکړو له ګراس سره عادت شو. نو که چیرې چمن نو زموږ لپاره به بخي بهتري وسم. جالم خصو خو یوازې په جال باندې نه کېږي، ګراوند ته ګراس ډېر مهم ده.
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ای سی بی دومره خاص توجه نه کړی لوګر ته، یوازې یوازې دغه جال چې تاو کسکل لکه ای سی بی څخه موږ خاص هیله کوو چې لږ لوګر ته خاص توجه وکړي. لکه موږ په الحال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو، زیاتره پلیران په کابل کې تمرین کوي.
په ورته مهال د لوګر کرکټ بورډ مسؤلین هم د لوبغاړو یاد شوي ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره یې هڅې کوي. د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیایي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغالي ودانیزې چارې پیل شي.
که ما مخکې د زی لوګر استازی شم ما تایید کړي هغه ستونزې، ولې لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلی په داسې حال کې چې ای سی بي سره بودیجانسته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه کې د کرکټ بورډ دي کې د بلې هرې برخې دي. انشاءالله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به انشاءالله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لکه ډالرو لګښ پر غاړه اخیسته، تر اته کاله ځنډ وروسته هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه یو تن د ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې دی کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی. او طالبان ورونه مې دا هیله چې پاسپورټونه ورکړي، دا لارې خلاصې کړي، کنه دلته د کار زمینه برابرې کړي. زه خپله راغلی یم، د کار بیکار یم، کور را په غاړه دی، نه پاسپورټونه ویشي، نه ور راګوره لارې خلاصې، مرزونه بند کړي. دا کوم حالات دی؟ دا داسې وخت عمر کې نو راغله لکه دا خلکو چې په موږ راوسته، څنګه څه خلک دي، څنګه څه مخلوق دي. دا اسلام دې دیتا وای.
دا مامورین چې دي دلته دا خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي. خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناست دي، دوی دا خپل دا کم وړی یا ورځې وشي چې راوړي دا ژر نه وروشي. زه د هلمند څخه خبر کوم وروره، دغه مامورین ته دا قدر دا زموږ دختر لوړو چارواکو پسې ورسوي. دا قدر دې ورته وایي، دا شاید مسلمانانو ته پر وخت ورکوي. که لږ دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زموږ د طالبانو ورونو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره، دا بیا خپل عملي کوئ. تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې د مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوی ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډورو د لوی خېټو سم غوښتنه ده چې دغه د غجې دا مامورینو څخه چې دغه شبکې ده د انټرنیټ او دا شبکې هېڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي. د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
موږ زه د هلمند د مجب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ ځکې د ولسوالۍ په شاوخوا کې موقعیت لري چې دا اته کاله په کمربند کې پرتې وي. زموږ ځکې ټولې خرابې شوي، سرایونه نړېدلي، درختې موچې شوي دي د 50 کالو. نو دا کوم کومکونه او مرستې چې راځي د خارجي موسساتو لخوا څخه، اول وارې موږ ته پکات دوه درې سرپازونه را کړي دي. بیا نورې ټولې دا طالبانو غټ چارواکي دا دمروس مامورین هغه مجه کو ته استی به چې هغه دوی مربوط خلک یو لکه بغنه باغران او باشیر دلته په مسجد کې هغه ځکه ولادت ورکی چې هغه دولتي مزکی غصب کړی دغه مل خلکو ته نم کومک رسېدلې نه چاته کوم رسو ورکول شوی ده.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ نور ګڼ سب شپې پیغامونه خبرو. خو خبرو ته به مخ کړو. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د الف پردي کلي په جومات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې له امله یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. وروسته له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې په کندز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری برستیال کلیپ کلیمنټس پرون له بلاول بوټو زرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبري وکړه. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبري کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅه کوي. کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې له زیمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسېدو لپاره دېرش پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسېدو لپاره به افغان لوبډله له آسترالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لوري د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو بچي صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 35 میلیونه ډېر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څېر هېوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډېر نور ماشومان د طبي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نن ویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجب مداخلې له امله د دغه هېواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابې شي. د اوچا په بیان کې د سیورو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. دا ساجر ورو د دې سات د خبرونه خبري برخه مهم دومره وا ازادي او اوریدونکو کې پروګرام په پاتې دقیقو کې تاسو ته خبرو په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه سم همکار راغون کړی دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنیو ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه والی بلیږي عوامل څه کېدلی شي په دې اړه د چاپریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادي رادیو ته ثبت کړی دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې درو کې چې طالبان چې دا غوړځ نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسې په موږ مرونو.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرم نه سو اخلي د غلا سو اخلي چې د افغانستان د څلور پرستانه د دې د لاسا دې ځای تر صدلای له شلوغه تند د خلک مری او د مشومان خرڅوي. تخپل سوچ تاسو وګ چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي. دا خو وړه بعده پښون کې بعده خبره ده دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما دا زاجیره د کارکونکو د اوریدونکو ته دا چیره ده د هلمند ولایت د دریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې موږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. زموږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د لوستو چارواکو لري. موږ سره دا زاجیره دي کارکونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستو چارواکو ورسوي. نو ما نه شم کړی خو مرسته نه ده کړې. زما پیغام نه شته په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم. اے وروره دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي. نه پوهېږم چې کوم ځای نه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر راخلي. خلکو چې اسناد ورته وښيي لمبر پلک او جواسر ورته وښيي دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل د ډېرې ژړا او د خفګانه یې زره چاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم دغسې که د ماشوم ته کتلی وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم. زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو دا ترانسپورټ وزارت رد کړه. موږ خپله طالبانو نه ډېر په ازادي وو په پولي سرخي کښې په دیساوس کښې په جلال آباد کښې په تورخم کښې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نورو نوم پیسې اخلي دې نه موږ ډېر په ازادي وو.
وروره دغه کومه دلته دا د پیسو ویش چې کېږي دغه د خلکو په خپله دغه مشکل پیدا کړی دغه انجینران نه دغه خواهش کوی زمونږ چې دغه کومه سرنوشتي شوې دا کومې پرمې چې دي په دغه نامه باندې باید چې اواز وشي او دغه خلک په کلي په کلي باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره زه دغه پیغام د هلمند ولایت مشکزا شاد ته خدای ته پرېږدم. زه د نوم نه ښودلو په شرط تاسو ته دا وایم چې وروره دلته چې کوم دغه ځینې د حوزو مسلین دي د ناحیو مسلین دا د کورونو کیکس ته اخلي. دوی د جمهوریت د وخت کیکس 20,000 افغانۍ په هغه وخت کښې چې کیکس یې دوی هغه مستحق اخلي د نصف کال د جمهوریت مالیات مستحق اخلي. په داسې حال کښې چې دوی خپله نه دي راغلي زموږ څخه پوښتنه نه ده کړې. زما مشر ورور په دغه د جمهوریت په وخت کښې یو نمره سرای ځمکه درلودله د دغه نمرې مالیه هغه کېدای چې په خپله تعویل کړي هغه اوس نن په خارج کښې دی سرای موږ ته راپاته شوی دی په دغه کښې په حساب کښې دوی اوس موږ څخه دغه خپل د ورور هغه د نصفو کالو مالیه هم غواړي. نو دا په دا ناحیو کښې وروره دلته غلک شینولي دي اکثره پولیس نه پوهېږي دلایل نه لري هېڅ ډېر بد اخلاقه خلک یې په دغه ناحیو کښې کښېنولي دي. دا په ځانګړي ډول دغه د چین ناحیې مدیر چې کوم دی دغه د طالبانو په نمرو کښې موقعیت لري دا وروره را ځي چې دا موږ نه پوهېږو په ازادۍ موږ موږ څخه مالیې اخلي 20,000 موږ 8,000 افغانۍ معاش لرو 20,000 روپۍ زه دته د کمه کوم چې دی وایم. په داسې حال کښې چې کله را ته وایي چې راته 15,000 تحویل کړه 15,000 موږ ته را کړه بیا چې هغه زه بل یو واستوم بیا هغه سره نه جوړوم یا 20,000 غواړم اخر بار زه خپله ورم. ما ورته وایي چې محکمې پورې در سره ځم دا کسان په خو راکته زما څخه دغه مالیه په دا رقم واخلي.
ګډه سره په اړه کښې کوم موږ ته دا څلور میاشت تر مخه د مهاجرو په نامه مرسته شوې ده. موږ سره وعده وکړه چې بیا مرسته در سره کوو. ما دغه هیله وارزوه ده د مرستندۍ ډله سره چې موږ سره د دغه مهاجرو سره مرسته وکړي. موږ په ډېر سخت حالات کښې ژوند او ګزاره کوو. دلته ګراني ده شان ګران دي خواري نشته غریبي نشته دغه زما پیغام نشه کوي وسلام.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو ته هیله لرم چې زما پیغام نشه کوي. موږ د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریشت ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کښې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په رابسته کال کښې دوه درې واره یې نو ما نه مې شته کړه خو مرسته نه ده را سره کړې. زما دا هیله د نور ټولو چارواکو ده چې زموږ خوار غریب ولس سره د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېر هیله او ارزو لرم زه د عمارت ته ډېره په ډېره توجه سره د توجه وکړي دا سیمینار ته توجه وکړي. ډېره هیله لرم د ازادي راډیو د کارکوونکو ته چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم.
د ډېرې مودې پس دلته زمونږ دې ولسوالۍ کې او زمونږ علاقې ته دا کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ور سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله او چې کله خلک را جمع شول نو هغه تپتولو والا وویل نوم لیکلې والا چې دې پی نفر په سر به پی تذکیرې په سر به سل روپۍ مونږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وس هم چا سره نه ولاو لسو کې نه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغې سپنا مې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي او بل مشکل یې دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته اول ته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله را وړې وه هغه ماجرکیم ته او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره یو پرې عمل وکړي. والسلام په احترام.
دلغه مده لغمان ولادت نه زنګ وهله دا ورور دلته پکین کې دا کونه توجی کیږي د ملکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغهونه لیکل کیږي د خور مسکین شوب نه لیکي بیا چوم لیکي به تنور پښتنه نشته دا مغه شنو ملات په سلاچ دي ته کومونه راځي خور مسکین ټول په خلاند دي اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې. والسلام.
سلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې دي کوم ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي خلک خپل بچي خار سي جاتي کومکونه شرایطي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې دي نه خپل خپلوان سره کې د ملک پوجره کې کینی مګ د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې لندن نه کومکونه کې دي شاره مسكين دې در په درځي اسلامي امارات نن دا هیله چې خو تر توجه کی هيا یو څوک راولي یا حيات یو څوک چې پښتنه وکړي ورور سره باندې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار والی سے خبر کوم دا تم مش سراجی دا خو افغانستان کې خبرې دې دي انسانان سره او دا خلک دا دغه کې شکایتي چې دا کوم مش جی دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرګو شوشي دا خلک دې محمد په دې دایره کې تقریبا مساله خدمت کړې دا د درجه د فار او رسد دا غزما خپل خلاص څوک وي حریام بولار کې د کندهار ولایت ته چې وفا صاحب ته ورغلم ما زه دا چې لیدلې یم د ماوین راتوله استاد مرګري د غراو د خپل مشر تابع نس ذکر او موږ به ساتره مرسته کله چې هغه ته ورغلم هغه راتوله په دې کې زه د هغه کې زم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کله د کندهار ولایت مختورلم چرپی شم دا ور ناغرت تور چې دا غل اصلي کرا وستا ته بمبه سو پروګرام ما ته اصلي کنا راکوي زه دا چې لیدل ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ویني خپل به دا وای چې دا طالب لیدل دي نو زه دا غا د کندار دولت ته جو خاص دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دا غو کې دې ډیر سخت لیدل ام ته دا خواهش کوم انا پاتې ټول اسلامي امارات وساتي افغانستان پر قرار ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت په مساکلہ ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ولی دلته د هلمند ولایت په مساکلہ ولسوالۍ او کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغ غوښتل کې او ډېرې کمزورې دي. کیفیت یې ډېر کمزوری دی کار یې کمزوری کوي په کورو په داسې ښته داسې کار کوي دا نه. نو د هغه مو پیغام دی وسلام او د هغه تجارانو او د خوړو مشرانو ته چې ورسېږي وسلام. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مساکلہ د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلہ ولسوالۍ په کجکی کې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتلې کړه.
د
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو معاشونه چې دی وروره پخوا به د میاشت یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کښې د دې نسیو څخه سر ټکي، دا چې یو څوک معلول وي یا یو څوک کسې شي سوی